السلام علیکم، روژه مو مبارک شه. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز بحث لرو. خو لمړی په موکړې خبرونو ته، د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د روژې د رارسېدو په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې په میلیونونه کسان د ورځې د یو وخت ډوډۍ د موندلو لپاره هلې ځلې کوي. د موسسې نن پر ایکس شبکې لیکلي، باید هیر نه کړو چې روژه د سخاوت او خیرات میاشت ده او زیاتوي چې خلک کولی شي د شیر د میل په نوم د خیریه بنسټ له لارې د یو وخت خواړه په افغانستان کې له یوې کورنۍ سره شریک کړي. WFP وایي له لوږې سره مبارزه اسانه ده او د یو وخت خوړو لپاره یوازې 80 سنټه بسپنه پکار ده. د هوا پیژندنې کورنیو ادارو یو ځل بیا اټکل کړی چې نن او سبا به د هیواد په ډیری ولایتونو کې درنه واوره او سخت بارانونه وشي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي، د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، غزنی، دایکندی، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کیږي. د یادونې وړ ده چې په روانه کب میاشت کې له دې مخکې هم څو ځلې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې درنې وریاوې او بارانونه وشول چې په ترڅ کې د نږدې 40 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو. د پاکستان د نوي صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نوي حکومت نن لوړه وکړه. ویل کېږي چې ښاغلي شریف په نوې کابینه کې د یو خصوصي بانک اجرایه رئیس محمد اورنګزیب د مالیه د وزیر په توګه غوره کړی دی. رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو له قوله همداراز ویلي چې اسحاق ډار چې څلور ځلې د پاکستان د مالیه د وزیر په توګه دنده ترسره کړې، د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ ته غوره شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. له پاکستان سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د مرستو پروګرام راتلونکې میاشت پای ته رسیږي. او ښاغلي شریف ویلي دي چې حکومت به هڅه وکړي د مرستو د یو اوږدمهاله پروګرام د یقیني کولو لپاره خپلې خبرې مخته یوسي، تر څو د لوړ انفلاسیون او بهرنیو مالي اړتیاو په منځ کې د دې هیواد اقتصاد باثباته وساتي. په یمن کې د القاعده څنګه مشر مر شوی دی. د سختري زیډلې پرون نو وخت د اعلان وکړ، خو د خپل مشر د مړینې په اړه یې جزئیات ورنکړل. خالد سعید با طرفی ډیر کلونه د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده لړلې د القاعده ډلې مشري کوله او متحدو ایالاتونو یې پر سر 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې وه. د القاعده دا څنګه د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته تر اوسه هم د یوې تر ټولو خطرناکې ډلې په توګه پیژندل کیږي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا خپل دریمه او وروستۍ یو ورځنۍ لوبه کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجه په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه د افغان لوبغاړو د تمرینونو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ لوبې په خاطر خپل تمرینونه وکړل. د افغانستان او ایرلند ترمنځ دوهمه لوبه د باران له کبله لغوه شوې وه، خو لومړۍ لوبه یې چې 13 پنجشنبه د مارچ په 10 وشوه افغان لوبډلې وګټله. له دې لوبې وروسته به افغانستان له ایرلند سره 3 شل اووریزې لوبې هم وکړي. تمه ده چې د ملي لوبډلې پیژندل شوی لوبغاړی راشد خان هم تر 3 میاشتنۍ ځنډ وروسته په دې لوبو کې ګډون وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او خبري اترې راځي. و باورې چې د نړیوال بانک یو تازه راپور ښیي چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی. د دې راپور په اړه به د یو کارپو نظر هم واخلو. داسې مهال چې د افغانانو اقتصاد ورځ تر بلې په خرابېدو دی، په افغانستان کې نن خلکو لومړی روژه ونیوه.
اقتصادي وده خرابه ده، اوس خو روزه ده، مصرفونه دي او روزه دارین داسې روزه کې چې نن یې هم مشکله ده.
هغه خلک چې خپل ناروغان د علاج لپاره پاکستان ته بیایي اندېښنه لري چې د ویزو له حتمي کېدو وروسته به د خپلو عزیزانو علاج څنګه کوي.
دا درې کال سو چې خزم نسایی مریضی لري، مونږ غواړو چې پاکستان ته لاړ. متاسفانه د تورخم مرز کومنسوي دی او د پاکستان ویزا هم ډیر جکسوي ده.
د پاکستان کابینه نن لوړه وکړه. په یو بحث کې د پاکستان د اقتصادي او امنیتي ستونزو د حل لپاره د نوې کابینه وړتیا ته کتنه کوو. او په یو بل راپور کې به واورئ چې د القاعده شبکې مشر د یمن لپاره مر شوې ده. په 25 دقیقې پروګرام کې په افغانستان کې د خصوصي زندانونو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر د څرګندونو په اړه بحثونه لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د ټکنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو لومړی موضوع ته د نړیوال بانک نوې راپور ښیي چې افغانستان اقتصاد پر ځوړ روان دی. د بانک پرون په خپل راپور کې په افغانستان کې د انفلاسیون نوې شمیرې خبرې کړې دي او ویلي دي چې د صادراتو له کمیدو او د وارداتو له زیاتېدو سره سوداګریز کسر لا زیات شوی. نړیوال بانک د هم ویلي چې د افغانۍ ارزښت په ځوړ روان دی او د طالبانو حکومت پر روان مالی کال کې همره عواید نه دی راټول کړي چې هدف یې ورته ټاکلی و. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام لامل د هیواد د اقتصادي رکود په اړه خبرداري ورکوي. د بانک په خپل نوی راپور کې چې پرون د افغانستان اقتصادي څارنه تر عنوان لاندې خپور کړي لیکلي د 2024 کال په جنوري کې په دې هیواد کې په کلنی ډول انفلاسیون منفی 10.2 ته ورسید. د نړیوال بانک په دې راپور کې راغلی چې دا انفلاسیون په خوراکي توکو کې د بیو منفی 15.1 او په غیر خوراکي توکو کې د بیو منفی 4.8 بیړنی کمښت لامل و. د اقتصاد پوهانو له انده دا ډول کمښت هغه مهال رامنځته کیږي چې په بازارونو کې توکي وي خو خلک یې د اخیستو توان ونه لري چې دې حالت ته ډیفلاسیون یا منفی انفلاسیون وایي چې د یو هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ او پایله یې اقتصادي سقوط دی. نړیوال بانک هم په خپل راپور کې دا خبره کړې او زیاتوي داسې مال چې د نرخونو دا ډول راکمېدل به په لنډ مهال کې د هغو کورنیو لپاره چې زیان منون کې دی له مالی پلوه یو څه آرام بخون کې وي خو د دې بانک له قوله دا وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي اوږدمهاله انفلاسیون کولی شي چې مصرف کوونکي پیرودنه وځنډوي سوداګر پانګه اچونه کمه کړي او اقتصادي وده په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټ شوی او 1.5 میلیون ډالر ته رسیدلی. داسې مال چې د تیر کال په جنوري کې دا رقم 1.1 میلیون ډالر و. د دې راپور پر بنسټ برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډیر شوي او داسې مال چې د 2023 کال په جنوري کې 600 میلیون ډالرو د 2024 کال په جنوري کې 810 میلیون ډالرو ته رسیدلی او سوداګریز کسر یې زیات کړی دی. سوداګریز کسر هغه حال ته ویل کیږي چې د یو هیواد واردات د صادراتو په مقابل کې زیات شي. نړیوال بانک په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارډ ډالر اټکل کړي چې لقولې 3.5 میلیارډ ډالر تجارتي کسر خي. د نړیوال بانک په راپور کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ته هم اشاره شوې او زیاتوي د افغانۍ ارزښت چې تیر او اتل لسمیاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارډ ډالرو مرستو پر بنسټ پورته تللی وو خو د رواني جنوري په میاشت کې د ډالرو په ګډون د ډیرو بهرنیو اسعارو پر وړاندې بیرته راښکته شو. راپور کې راغلي د فبروري تر پایه د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالرو پر وړاندې 15.4%، د یورو پر وړاندې 15%، د چینایي یوان پر وړاندې 14%، د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، او د پاکستاني کالداري پر وړاندې 6.3% راښکته شو. دا په داسې حال کې ده چې د کپ پشپکم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد آغا په یو خبرې کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د نړیوال بانک پر راپور کې د افغانستان عواید هم تر حقیقت چې کم بلل شوی چې د طالبانو حکومت ټاکلی وو. د دې راپور پر بنسټ د 2024 مالي کال په 1 میاشتو کې یعنی 2023 مارچ څخه د 2024 کال د فبروري تر 28 پورې ټول 1.9 میلیارډ افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف 2% کم دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړیوال بانک د نوي راپور په اړه خبرګون نه دی خودلی خو وړاندې ادعا کړې چې دوی توانېدلی د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د تازه راپور جزئیات مو اوریده. د راپور د شنن او څیړنې لپاره د شیبه د اقتصادي چارو شنون کوي وحید الله غازی خیل په مستقیمه اړیکه را سره دی او د موضوع سره شربو. غازی خیل صاحب خبرونه ته خراغلست د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اوسنی وضعیت څومره پرختیا سره یعنی په حقیقت کې ښکارندوی کوي.
سلامونه ډیر زه تمنه دعوت نم خنړیوال بانک دا راپور پټیو د سیهله بخون کې هم ده او دې کې ځینې ډیرو شیانو ته اشاره شوې ده چې هغه واقعیت دی. مثلا د افغاني ساتل، د افغاني د ارزښت ساتل واقعا دا رښتیا هم خدای ساتل شوی دی. بل د توکو بیو باندې فوق العاده زیات تاثیر لري کله چې افغاني شوی توکي ورسره ارزانه وي. بل صادراتي صادرات هم ښه شوي دي تنور کال په پرتله باندې تنور کلونو، خو لا هم زیات مشکلات شته دی په هیواد کې چې پنګونه ده یا قوانین دي چې هغه ورته اسانه کې نور اسانتیاوې دي، بشري قوه ده یا سیاسي ثبات دی، د پیسو اوس په افغانستان بانک باندې تازیراتي ترانسفر دی چې پیسې ترانسفر کړي تجار دلته د پنګونې لپاره، یا له دې ځای نه خارج ته دغه کتغه ننګونې لا تر اوسه پورې په خپل ځای دي.
ډېره زیاته مننه. مونگ مخکی یو خبر درلوده پغه کې د خوړو نړیوال پروگرام یا دبليو اف پی چې د مرستو غوښتنه کړې د افغانستان له خلکو سره، نو پغه کې ویل دي چې په اتیا سنت باندې د ډالرو په سنت باندې چې د افغاني شاید فکر کوم چې شاوخوا 50 افغاني کېږي، وایي چې په دې باندې یو څاخت خوړه اخیستل کېږي د افغانستان په اوسنیو بایو ته په پام سره. په اتیا سنتونو باندې څومره یو شی اخیستل کېږي د اوسنی وضعیت کې؟ که مثال د سوازی ورکې چې مثلا څومره د خوړو شیان پکې
دي، چې تاسو د افغانستان دغه تکتا سو کوي، د افغانستان 9.4% خلک چې دي هغه د فقر لاندې ژوند کوي، او د سړي سره عاید چې دی دل د کلنۍ عاید چې دی $343 تقریبا دی، دا ډیر ټیټ عاید دی. د ټولې دنیا په پرتله باندې افغانستان یو لږ غریبو هیوادونو څخه دی. ښه دومره پیسې اوس یو کس که د $1 نه کم عاید ولري هغه په غریبو فقیرو خلکو کې راځي، او بیا دلته د فامیل پورې اړه لري. تاسې پوهېږئ دغه پیسې چې دوی ښوتلي په دې خو گزاره یا دغه ځکه نه کېږي پاتې سنټه باندې چې یو فامیل له 8 نه زیات غړي لري، نو هغه نشي کولی چې په دغه 500 یا 600 افغانیو باندې هغه چې بیا دغه شي نو په دې باندې گزاره وکولی شي. متاسفانه ځکه په دلته خو د نورو دنیا غوندې نه ده چې ټول خلک د فامیل کارو کې، دلته خو یو کس کار کوي یو څو کسانی خوري، نو بل دلته حکومتونه خو د سیمې دي په افغانستان کې چې هغه دې ماشومانو ته پیسې ورکړي، هغه زړو ته بیا پیسې ورکړي، هغوی تقاعد لري، نو هغه یو کس وي. نو متاسفانه دا پیسې ډېرې کمې دي دوی لپاره کوم چې دوی اټکل کړی دی.
مننه. او دوی په راپور کې متاسو اوریدل چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه وای چې لس اصلو کې ده، البته دا کې د نور هیوادونو په کچه وسنجوي خو ډیر لوی رقم دی. خو زه غواړم تاسو نه دا وپختم چې د دې 10% انفلاسیون اثر د خلکو پر ورځنی ژوند، د خلکو په دسترخوان باندې څومره دی؟
اصلا خود دیگه ریپورت چه ما ولسته دیگه خو مالی وضعیت که خودل شوه در خلکو پا جون مانه خود تاثیر زکنه ده چه وز پیسی اینو در خلکو پا جون در سره کشی وز خدای دیگه که چه $1 پا 2 افغانی شی، خود در خلکو آید چتا، در خلکو کار شتا، در خلکو که چه بزگوره دلتا خود تور خلکو تا حکومتون کار نیشی ورکواله، افغانستان که نیشی ورکواله. خصوصی سکتور شته، دومره قوی دی، دومره فابریکې شته، دومره سرمایه گذاری شته چې خلک پکې کار وکړي، عاید ترلاسه کړي. دا خو نشته. تاسو اوري چې هر هفته کنه یو هفته کې 15-10 میلیونه امریکایي ډالر د افغانستان بانک لیلامه یو په دغه باندې د افغانۍ ارزښت ساتل دی کنه، نو بیا ډیر افغانان ماجر شوي دي، هغه هم خپل فامیلونه دوستان لري، هغه هم دلته پیسې را لګي، ته هغه چې د افغانۍ او ثبات سیاست ساتل دی. خو بیا هم ډیر څه په دغه سیمه هیواد کې چې د دنیا لپاره په رسمیت نه پیژندل شوی، تاجرات په بانک باندې وي او د دوی په مشرانو باندې وي، سرمایه کنګل شوی وي، او افغانۍ د دومره باثباته او ساتل شي بیا هم ډیره ښه ده، خو دا د خلکو د ژوند سره کوم مرسته نه کوي.
مننه. او ورسته پښتنه غازی خیل صاحب، چې د طالبانو لخوا، د طالبانو د حکومت لخوا داسې اقدامات او میکانیزمونه شته په عمل کې، تاسو یې وینئ لږ تر لږه چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره د یو سیستماتیک کار په توګه ځانګړي شوي وي یا اقدامات شوي وي مشخص؟
خبره د سیده چې په دنیا کې هیڅ حکومت یا هیڅ هیواد خود کفا نه دی. حتما بل یو چا سره تجارت کوي، سرمایه گذار بل بل زین راځي، سرمایه گذاری به کوي، خو اوس په دلته په افغانستان باندې تاثیراتي بندیزونه دي. په هیڅ سوداګر نشي کولای چې کیش پیسې نقدي پیسې د افغانستان ته راوړي، دلته د مصرف کوي، دلته خو ترانسفر به کوي، او دا بندیزونه دي. نو چې سرمایه گذاری نه وي، خصوصي سکتور کمزور وي، برق ستونزه وي، بشري قوه ارزانه نه وي، یا بس کی نوی خنوی قوانین دی لک دغه سختی، بیا خو سرمایه گذار تم دلته ډیره سخته ده کنه، او خپل د حکومت څومره ظرفیت لري چې دومره خلکو ته د کار ورکی، یا فکر به سره کوم رقم کی وازنه حل لاره چې حکومت کولای شي غی کی دغه کی چې افغانستان یو زراعتي هیواد په زراعت باندې دغه کی ډیره سرمایه گذاری وکي او زراعت ته توجه وکي، دغه د فقر کمول شي. بل مسله د مهمه د خطراتو د کمول ده چې دوی دغه خطرات را کم کی، دې کې دوی ډیر زیات هغه کولای شي په بشري مغمانی قوه باندې ډیر هغه کولای شي، سرمایه گذاری کولای شي، چې دا هم ورسره ډیر دغه مرسته کولای شي.
ډیر زیات مننه. د اقتصادي چارو شننکې د پرزیدلې جمهوریت نظام د سوداګرۍ وزارت ویان وحید الله غازی خیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د پاکستان د نوي صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نوي حکومت نن لوړه وکړه. ویل کیږي چې ښاغلی شریف په نوي کابینه کې د یو خصوصي بانک اجرایی رئیس، د مالیه د وزیر په توګه غوره کړی، او همدارس د بهرنیو چارو د وزارت لپاره یې اسحاق ډار چې څلور ځلې په خاطر د مالیه د وزیر په توګه د په حکومت کې پاتې شوی د غوړه کړای دی. د پاکستان د نوي کابینې د څرنګوالي او د چي اقدامات به په نږدې راتلونکي کې څه وي، په دې اړه د بس لپاره عبدالحی کاکر د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار له ما سره د شپې په استودیو کې دی. کاکر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه.
څه به کیږي نوي کابینه به څه کوي؟ اولین اقدامات به ستاسو له نظر څه وي؟
د پاکستان کمانډن لسکسیزه کابینه د غینن لولس مشر آصف علي زرداري زخه په رسمي توګه سوګند واخیست، او لکه څنګه تاسو یادونه وکړه د دوی دغه چوکي خو مشخص نه دی، البته لکه څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه، د یو خصوصي بانک مشر محمد اورنګزیب هغه شای د پاکستان د مالیه وزیر سی، او ورسره پاکستان کې درې وزارتونه د سي دي سي هغه ډیر ارزښت لري. یو د مالیه وزیر ځکه چې هیواد له اقتصادي پلوه ډیر سخت مشکل سره مخامخ دی، او له نړیوال بانک ائ ایم ایف سره به یو جوړجاړی یو دغم کوي. دوم د کورنۍ چارو وزارت ځکه چې ورته ډیر لوی چیلنجونه دي، د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ګوند له طرفه د احتجاجونو په بڼه، او بهرنیو چارو وزیر. نو دغه درې چې دا مهم دي، نو په دې کې یو خدا خیر د خزانه وزیر یا د مالی وزیر چې دی هغه محمد اورنګزیب ممکن دی وي، او لکه څنګه تاسو لري ساکدار چې په خوا د مالی وزیر اوس دا فکر کوي چې د بارني چار وزیر سي، او د کورونی چار وزیر ډیره مهمه چوکۍ دي چې هغه لندمحالي وزیر اعلی او د پنجاب محسن نقوی ممکنه د تیاغه د کورنی چارو وزیر سي.
او د پاکستان روانو اقتصادي ستونزو ته او امنیتی ستونزو ته مخصوصا وسلوالو فعالیتونو ته په پام سره سبکیږي په نږدې راتلونکو کې، مثلا ک د یو دو درې اقداماتو په توګه یادونه وکړو، د حکومت اولین اقدامات به د امنیت په برخه کې سي، او د اقتصاد په برخه کې به سي.
دا خو خیر تر وخت لمخه ده، د کابینه غونډه به کیږي، او نن ممکنه د چوشین او لاغز خز په یو تصویر را توازی سي. البته د امنیت په برخه کې ممکن ده ځکه دا داخلي مسله ده، نو هغه کې وار لمخه د پاکستان فوج د پردي شاته دخل دی، نو چې کومه تګلارې ده هغه به پر مخ روان وي، نو په هغه کې د ډیر څه کولو نشکاري سي، او ډیر داسي فوکولاده اعلان وسی. لدی پرته د مالیه په برخه کې ممکنه ده چې د پاکستان حکومت څور باندې دا د اپوزیشن لخوا فشار دی چې لا ایم اف سره خبرې اترې ونه کی د مالیه نړیوال صندوق سره، خو هغه د فیصله کړې ده چې لاغو سره خبرې وکي. نو د خبرو اترو د غلړی چې کومه ده لا ایم اف سره دا پیلول دا به په مهمو کې.
په امنیتی برخه کې لوی ننګونه د پاکستان د حکومت لپاره تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی دا او ورسره بلوچ بلتون پال دی دا د دوی هغه اصلي البته نورې وړې ډلې ټپلې هم شته د دوی په برخه کې به جوړ جړای کیږي ورسره ځینې خبرې ما واوریدې البته په پاکستاني رسنیو کې د ځینو سیمایزو چارواکو له قوله دوی سیویل دي خپل شهباز شریف صدر اعظم په د 13 ورځو کې د ته کومه اشاره کړې ده چې لدی ډلو سره به جوړ جړای کوي کې به پر ضد پریکړې مبارزه کوي
پاکستان کې مهمه خبره ده چې د پاکستان خیر ټولې چارې دا ویل کېږي چې د پاکستان فوج چلوي نو ډیر کار د سی چې څوک غورسو هي هغه کار نو سر لري خو البته یادونه په توګه چې کله غوته ضرورت وي نو بیا یادونه وکي البته شابه شریف په دې تور شپو کې مازمانه یادې چې ده په دې برخه کې خبري کړې دي البته د بلوچستان چې کوم د بلوچ بیلتون پالو په حواله باندې چې کوم د بلوچستان اعلی وزیر دی هغه دا خبره کړې ده چې موږ به د جورجاړي خبره کوو خو په عین حال کې په همدغه اعلی وزیر باندې دا تور لګیږي چې د خپل یعنی د بلوچو بیلتون پالو په وهلو ځپولو کې خپل ډیر فعال رول لري نو خیر په هغه باندې به شک ته خو هغه دا الان اعلان کړی دی پاتاسو ٹی ٹی پی سره یا تحریک طالبان پاکستان سره هغه یو لوی چیلنج دی خو کتا سو ګوري لتیری یوه میاشتې راځي په پاکستان کې چې کوم بریدونو هغه تر یو حد پورې کم شوی دی نو د شکاری چې وار لمخه د پردې شاته یو څه خبري له افغان طالبانو سره او سره بیا ٹی ٹی پی سره سوی دی او ځینی شان ممکن ده چې دوی څه منظم کړی وي
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړ چې د پاکستان د روسي وضعیت او د کابینې د نننې لوړې په اړه جزئیات راکول
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړی
په یمن کې د القاعده شبکې څنګه د خپل مشر د مړینې خبر ورکړی خالد سعید با طرفی چې څو کلونه په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د نړیوالو ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې برخه اخیستې د 2000 کال په فبروري میاشت کې د دې څنګه مشر ټاکل شوی و د امریکا متحده ایالاتونو د هغه پر سر د 50 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې و په یمن کې د القاعده څنګه د القاعده د لومړي مشر اوسامه بن لادن لوجل کې دورسته تر اوسه یو تر ټولو فعال او خطرناک څنګه بلل کیږي نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي
په یمن کې د القاعده څنګه پرون یک شنبه د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې مشر خالد سعید بطرافي مړ شوی دی القاعده د هغه د مړینې په اړه نور جزئیات نه ورکړي خو په یو خبره کړې ویډیو کې ښکاري چې د هغه مړی د القاعده په تور او سپین بیرغ پوښل شوی دی ګومان کېږي چې د نوموړي عمر به د 40 کلو په خواو شاکی وو بطرافي چې کلونه کلونه د عربو په ټاپو وزم کې د القاعده ډلې مشرک ول متحدو ایالاتونو پر سر 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې و د اسوشټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د القاعده دا څنګه د القاعده د پخواني مشر اوسامه بن لادن له وجل کېدو ورسره تر اوسه یو تر ټولو فعال او خطرناک ډله ګڼل کیږي په یمن کې د القاعده څنګه د خپل مشر د مړینې د اعلان په محل د غراز اعلان وکړ چې سعد بن عاطف ال اولا کېبد دي څنګه مشرک وي د امریکا متحده ایالاتونو هم د هغه پر سر د 8 میلیون ډالر جایزه ټاکلې او ویل دي چې هغه په ښکارا پر متحده ایالاتونو او متحدینو یې د بریدونو اعلان کړی دی د القاعده د یمن څنګه واشنگټن یو تر ټولو خطرناک ترورستي شبکه بولی د څنګه په 2009 میلادي کال کې هڅه کړې و چې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په یوالو ټکه کې بم چاودنه درسره کړي د القاعده د څنګه په 2015 کال کې په پاریس کې د چارلی هابډو په نوم د یوې تنظیم مجلې پر دفتر د خنړی بریټ مسؤلیت اخیستی وو خو د راپور له مخې په وروستیو کلونو کې ل خپل قلمرو بهر په نړۍ کې فعالیتونه کم شوي دي ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې اټکل کړی و چې د القاعده د یمن څنګه به د 3000 تر 4000 پورې فعال او غیر فعال غړي ولري د ملګرو ملتونو په وینا دا شبکې د بانکونو او د صرافیو د لوټولو او همدارنګه د وسلو د قاچاق جعلي آثار او د باج اخیستو د عملیاتو لاري پیسې راټولوي بطرفی د 2000 میلادي کال په فبروري کې ورسته له هغه د القاعده د یمن څنګه مشر وټاکل شو چې مخکنی مشر قاسم الریمی د متحده ایالاتونو د هغه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ په امر د امریکا د بی پلوټ الوتکې په یو بریټ کې وژل شو الریمی د 2019 کال د هغې برید مسولیت اخیستی و چې د امریکا په پنساکولا سمندري هوایي اډه کې د سعودي عربستان د هوایي چلنې و روزونکي د امریکا د سمندري ځواکونو درې غړي ووژل. بطرفی چې د سعودي عربستان پر ریاض ښار کې زیږیدلی په 1999 کال کې افغانستان ته تللی و او د طالبانو تر څنګ د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جګړه کې برخه اخیستې وه. هغه په 2010 میلادي کال کې د القاعده له دې څانګې سره یو ځای شوی و.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو ورسته راپور لرو. نن د افغانستان په ګډون په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. روژه ځکه په داسې حال کې پیلېږي چې افغانستان لا هم له سختو اقتصادي ستونزو، بیکاری او بېوزلۍ سره مخامخ دی.
نن د افغانستان په ګډون په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د روژې مبارک میاشتې له پیل سره باید د هغو میلیونونو افغانانو یادونه وشي چې د ورځې د یو وخت خوړو چمتو کولو لپاره هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او د بیکاری د زیاتوالي له امله د ډیرو کورنیو خواړه یوازې وچه ډوډۍ او چای دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د بشري مرستو رسولو بهیر د بودیجې کمښت، د طالبانو د محدودیتونو او د طالبانو حکومت د رسمیت نه پیژندلو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ دی. د روژې مبارک میاشت په داسې حال کې پیلېږي چې په ګڼو اسلامي هیوادونو کې دا میاشت په ځانګړي ډول منځل کېږي او په روژه ماتي کې په دسترخوانونو بیلابیل خواړه موجود وي، خو ډېری افغان کورنۍ دې ورځ ته څه ډول چمتووالی نیسي. د کابل اوسیدونکي ماریا چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله نشي کولی له کوره بهر کار وکړي او کوم بل ډوډۍ ګټونکی هم نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د روژې میاشتې له پیل سره د روژه ماتي او پیشلمي لپاره هیڅ خواړه نه لري.
درې ماشومان لرم او خاوند مې هم روغ دی. روژه ماتي ته هیڅ چمتووالی نه لرم، اختر ته هیڅ چمتووالی نه لرم. داسې ژمی چې ما تیر کړ بل څوک نشي تیرولی. نور نو څه ووایم، اړیم خپل ځان او ماشومان مې وسوځوم.
حمید بیانی چې په دې وروستیو کې له پاکستاني سره شوی او اوس په کابل کې ژوند کوي د خپل خراب وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ماه مبارک رمضان است، تو برتون گفتن میتونه که ما
روحی مبارک میاشت او ځان ته څنګه شو چمتو کولای. چې مې په ډېر سختۍ پرته لگا ازادي کړ، اوس ان شو ویل چې پښلمی لپاره به س چمتو کول شو کنه. دلته کار او بار نشته، همدا موضوعیت ده.
ایجا کارم نیست، فعلا خدامي حالت قرار داره.
د لغمان ولایت اوسیدونکی عبدالقادر چې په دې وروستیو کې له پاکستانه راستون شوی وایي چې له شړلو وروسته یې په افغانستان کې ژوند له صفره پیل کړی او اوس چې د روژې مبارکه میاشت پیل شوی په جیب کې پیسې نشته چې خپلې کورنۍ ته خوراکي توکي پرې واخلي.
اقتصادي وده خراب ده او په روزه ده مصرفونه دي او روزه دارین ده چې روزه کې چی نمی هم مشکله ده. اقتصاد خو نشته، اقتصاد خو د ګردل ته ما یې څه پیدا ده. بیا ګردل مورځان کار پر خو دی او ګردل کار مار به څه به څه کار مال لا سندرا دي.
د کورنۍ په داسې حال کې د خوراکي توکو د برابرولو لپاره د ملي توان د نشټوالي او بشري مرستو ته د اړتیا خبره کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې باید ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان نه هیریږي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2023 کال کې د بودیجې د کمښت له امله شاوخوا 10 میلیونه خلک له مرستو بې برخې شوي او تر ټولو ډېر زیان ښځو ته رسېدلی. ډبلیو اف پی اعلان کړی چې دا اداره په راتلونکو شپږو میاشتو کې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام لپاره 68 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحد تلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. روزانه دا چې روزه مبارک را ورسېدل، دلته د هلمند په اکثرو بازارونو کې شدید دکاندارانو دا شان دوغنه قیمت کړی دي، دوغنه ګران کړی دي. په خو به یو من پټاټه په سل افغانی او وسه په 140 افغانی خرڅي، چې په خو به 3 لیټر ډبوک په 1200 کالداري او وسه په 1400 کالداري خرڅي. نمبر د اسلامي امارات مجاهدینو څخه دا غوښتنه ده، د لوړپوړو چارواکو سم دا غوښتنه ده، د شاروالي والا سم دا غوښتنه ده چې دا نرخوته مثال د خبري توجه کی چې دلته بیا وزل خلک خور او غریب خلک ساتي د ماشان روډي ولا کلري او دغه دکانداران چې دغه ظلم کوي او بل دغه وروره غټه سنځه چې په خوابه په سکالدار یو شی خرڅوي وسه په 500 افغاني خرڅي دغه د افغانوي کارو کتارم خلک داسې کړل چې ټوکر ټوکر کړل نو باید چې دغه نرخو ته د اسلامي امارت مجاهدین پام لرنه وکړي چې دلته درانه وادوال دغه سه بد وضعیت سره دي چې د ماشان روډي ولا کلري نو دغه خدای پاک دې وکړي د امر پیغام نشر کړي او ورپړي مسولین واري چې په دغه عمل وکړي
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم د ازادي راډیو چې می دا هیله ده چې دا پیغام تر مسولو چارواکو ورسوي او زموږ کوم اجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور استل شوی دي له هغو سره دې روزې په مبارکه میاشت کې مرسته وسي ځکه چې هم بارانونه دي هم شی نه لري اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي کورونه نه لري او اکثره چې بیا کورونه لري بیا د نور شي وس